د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناماوی په خوست او کونړ ولایتونو کې د هوایي حملو په پایله کې لشتر لشتر لس ملکی کسان وژل شوي دي. یوناما پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې د دې حملو ډیری قربانیان ماشومان وو. د بیان له مخې په دې هوایي حملو کې شپږ نور کسان هم ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نړیوالو قوانینو ته د درناوي او د ملکي وګړو خوندیتوب ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د طالبان حکومت پرون تور ولګاوه چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د دوشنبه په شپه ناوخته په خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې هوایي حمله کړي، خو د پاکستان پوځ وایي چې په افغانستان کې هیڅ حمله نه ده کړې او په دې اړه د کابل ادعاوي بے بنسټه بللې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر د شوزو پر وړاندې د تشدد د لمنځه وړلو د نړیوال ورځې په مناسبت په یو پیغام کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د شوزو انجونو په وړاندې تشدد د زغملو نه دی. ریچارډ بنټ د نومبر په 15مه پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان او نورو نړۍ کې شوزو انجونې د با عزته خوندي او انډول ژوند حق لري. شاخلی بنټ وویل چې عدالت ته لاسرسی کوم امتیاز نه بلکې حق دی. بنټ په کم عمر او په جبر سره د انجونو وجونه جنایت بللی دی. د نومبر 15مه د شوزو په وړاندې د تشدد د لمنتوړلو نړیوال ورس په ټوله نړۍ کې داسې مال منزل کیږي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو شوزي او انجونې له زده کړو او کار څخه منع کړي او پراخ محدودیتونه یې پرې لګولي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل ځانګړی استازی سټیف ویتکوف ماسکو ته استوي. شاغلی ویتکوف په د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د سولې د هغه تړون د مسودې په اړه خبرې وکړې چې ځینې حساس ټکي ارزول کیږي او کیف هم پرمختګ ته تیاری ښودلی. د یوې ورځې له سختو ډیپلوماتیکو هلو ځلو وروسته چې پکې په منځني ختیځ او اروپا کې د مختلفو استازو غونډې شاملې وي، د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې موافقې لور ته د پرمختګ نقشې لیدل کیږي. په اوکراین کې روان جنگ چې مسکو پیل کړی له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو خونړۍ جګړه ګڼل کیږي. ټرمپ د سیشن بی پورس په ټولنیزو رسنیو کې ولیکل چې د متحده ایالاتو لخوا چمتو شوی د سولې د 28 مادو پلان د دواړو خواو په ګډون تعدیل شوی او د اختلاف څو مادو ټکي پاتې دي. هغه زیاته کړه د سولې د دغه پلان د نهایي کولو لپاره ما خپل ځانګړي استازی سټیف ویتکوف ته لارښوونه کړې چې په مسکو کې له ولسمشر پوتین سره وګوري او په ورته وخت کې به د دفاع وزارت یو جګپورې استازی له اوکراینیانو سره خبرې وکړي. د چهارشنبه په ورځ د ولادیمیر پوتین مرستیال یوری اوشاکوف وویل زه له ویتکوف سره ډېرې خبرې کوم خو دا خبرې اترې علني نه دي. د اسرائیل دفاع وزیر خبرداری ورکړ چې په لبنان کې به سوله تر هغه وخت پورې ترلاسه نشي چې د دوی د هیواد امنیت تضمین نشي. اسرائیل کارتس د چهارشنبه په ورځ د اسرائیل پارلمان ته وویل چې هغه به اجازه ورنکړي چې د هیواد د شمال اوسیدونکو ګواښ وګواښل شي. کارتس په جنوب بیروت کې د حزب الله د قمندان هیثم علي تباتبائی وژنې ته په اشاره سره وویل چې دا ډله باید بې وسلې شي. د حزب الله او اسرائیل ترمنځ د یو کلن اوربند سره سره اسرائیل ځواکونه خپل عملیات زیات کړي دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي راتلونکي اونۍ سوریه او لبنان ته سفر وکړي. په ملګرو ملتونو کې د سلووینیا استازولۍ چې پر روانه دسمبر میاشت کې به د امنیت شورا دورې مشي په غاړه واخلي پرون وویل چې د امنیت شورا د 15 غړو هیوادو استاز به د دسمبر په 4مه د بشار الاسد د رژیم د نسکورېدو له کلیزې څو ورځې مخکې دمشق ته ولاړ شي او د سوریې د مشر احمد اشرف په ګډون د سوریې له جګپوړو چارواکو سره به وګوري. د امنیت شورا غړي به د دسمبر په 15مه نیټه لبنان ته هم ورشي او د ملګرو ملتونو له موقت ثلثاتو ځواکونو سره به وګوري. د سرتیری چې په 1978 کال کې د اسرائیل او لبنان ترمنځ د هایل ځواک په توګه ځای پر ځای شوی وو د 2020 کال تر پایه له لبنان څخه ووځي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
احمد شبریم هر کله مو کوم. چهارشنبه یعنی نن د نومبر 26مه د منظم او دوامدار ترانسپورت نړیواله ورسته. د منظم او دوامدار ترانسپورت نړیواله ورس له دوه کلونو راهیسې رسمي منځل کیږي. د 2023 کال د مې په 14مه ملګرو ملتو پریکړه وکړه چې هر کال دی د نومبر شپږویشتمه د ترانسپورت نړیواله ورځ وبلل شي. د دې ورځې درې مهم اهداف یاد شوي دي: د ترانسپورتي سیستمونو اهمیت ته د نړیوالو د توجه زیاتېدل، د چاپیریال ساتنې او اقلیم د تغیر مسلې ته توجه، یعنی ترانسپورت څومره اقلیم ککړوي او څرنګه مخنیوی کېدای شي، او درېمه د ترانسپورت په برخه کې دوامداره پرمختګ. افغانستان له کلونو راهیسې د منظم ترانسپورت په برخه کې د پراخو ننګونو سره مخامخ دی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د منظم ښاري ترانسپورت نشتوالی، غیر معیاري سړکونه او په دې برخه کې لږه پانګونه هغه څه دي چې د سفر پر مهال دوی د جدي ستونزو سره مخامخ کوي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام راپور لري.
ترانسپورت موږ ډیر کمزور دی.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالمنان دی چې په خپله سیمه کې د منظم ترانسپورت له نشتوالي شکایت کوي. نوموړي نن چهارشنبه د نومبر شپږویشتمه ازادي راډیو ته وویل:
پنځه خریه موږ دلته ژوند کوو، داسې موټرې نشته، دی خو یو شخصي موټر یو لس پنځلس، بیا شخصي موټرې کله یې کله نه، مریض بیا هم داسې پسې پاتې شي، د نن نه سبا ته پاتې شي. کله کله شوي دي چې د دغه مریض ولادت په لار کې وشي، یا په کور کې د ستونزو د نه موټر څخه یا د سړک خراب دی، ډېر مشکلات دي.
افغانستان د لسیزو جګړو پراخه اقتصادي ستونزو له امله د منظم او پایداره ترانسپورتي زیربناو د جوړولو او ساتلو په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دی. وران ویجاړ سړکونه، د عامه ترانسپورت نشتوالی، د ژمي په موسم کې د بیلابیلو لویو لارو تړل او د ترانسپورت په برخه کې د پانګونې نشتوالی د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د میلیونونو اوسیدونکو تګ راتګ محدود کړی. په ځانګړي ډول د لرو پرتو هغه سیمو اوسیدونکو چې ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو او بازارونو ته د تګ لپاره ترانسپورت ته اړتیا لري. د ختیځ نورستان یو اوسیدونکی ظهور کریمی ازادي راډیو ته وویل:
هغه سي ترانسپورتي سيستم مالته بیا لکه څنګه چې خار کې دلته نشته نورستان کې، یو خو اقتصادي مشکلات دلته ډېر زیات دي. دویم قدم کې دا چې کموټر غواړي ته مجبور شي د دوه طرفو پیسې ومني، د دوه طرفو پیسې کا درته گزاره وو کې ډرایور د منطقي 2000 2000 روپے درنالي دوه طرفو.
د دې ترڅنګ افغانستان د اقليمي بدلونونو لا اړخه د ډېرو زیان منونکو هیوادونو لډلې دي. چرته چې سیلابونه او ځمکې خوېدنې لا لوړان دي، ډېر شمیر سړکونه ویجاړ کړي او ترانسپورتي ستونزې رامنځته کړې دي. د شمالي ولایت بغلان یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې یو شمېر سړکونه چې د تیر کال سیلابونو ویجاړ کړل لا هم نه دي رغول شوي او خلک په دې برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د بغلان د شهرنو د شیخ جلال سیمې یو اوسیدونکي نور الله وویل: په پلازمینه کابل کې د یو شمېر خلک وایي چې لوګدی مودي رئیس په دې ښار کې د سړکونو ساختماني کارونو نه یوازې ترافیکي ګډوډي رامنځته کړې، بلکې هوایي ککړه کړې او ګڼه ګوڼه زیاته کړې. د کابل ښار د اومي ناحیه وی اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
په سړکونو یو ساعت کار کېږي او نور درویشت ساعته کار ولاړ وي. له دې حالت نه میاشتې تېرېږي خو دا سړکونه جوړ نه شول. د همدې له امله لارې په ساعتونو ساعتونو بندې وي او خلک خپلو کارونو ته په وخت نشي رسېدلی، بل دا چې خاورې او دوړې جوړې کړې دي.
افغانستان اوس مهال له سختې پرلپسې او بې سارې وچکالۍ او د هوا له ککړتیا سره مخ دی. داسې مهال چې په دې هېواد کې منظم ښاري ترانسپورت وده نه ده کړې، د زړو موټرو او نامناسبو سون توکو کارول ګلخانۍ غازونه او ښاري ککړتیا زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې نن چهارشنبه د منظم او پایداره ترانسپورت نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې د ټولو لپاره خوندي، ارزانه، د لاسرسي وړ او دوامداره ترانسپورت نه یوازې په اقتصادي وده کې مرسته کوي، بلکې د هېوادونو ترمنځ نړیواله همکاري او سوداګري هم پیاوړي کوي. دغه سازمان ویلي چې ترانسپورت د اړیکو ښه کولو، اقتصادي ودې، ټولنیزې هوساینې او د کار فرصتونو رامنځته کولو کې بنسټیز رول لري، خو د ګلخانۍ غازونو د تولید یو مهمه سرچینه هم ده. د ملګرو ملتونو په نظر د دوامداره ترانسپورت او له دې لارې د پرمختګ د کولو لپاره د دې ننګونو حل کول اړین دي. په همدې بنسټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د 2023 کال په مئی میاشت کې پریکړه وکړه چې د نومبر شپږویشتمه د منظم او پایداره ترانسپورت د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړي.
د منظم او دوامداره ترانسپورت د نړیوالې ورځې په اړه مو راپور اوریده. په دې خبرونه کې مو میلمه دی د افغانستان د ترانسپورت وزارت پخوانی ویان فیضی صدران. د دوی هرکلی کوم. صدران صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. که لومړی له تاسو دا واورئ، اول به ښارونو ته راسو. په ښارونو کې د افغانستان د ترانسپورت مشکلات څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم جناب شبر صاحب تاسو تاسو تخنیکی همکارانو ته او سره پسنګ تاسو د وسیلې رادیو ټول درو او د دونکو سلامونه نه کیله وړاندې کوم یو څه چې د تاسو ور دي ز د ترانسپورت وزارت مطبوعاتي سلاکارو ما وایاندې کوم
هو بخشه او مهرباني لومړی د افغانستان شارونو ته راشو د افغانستان په شارونو کې ستاسو په نظر د ترانسپورت عمده ستونزې که چېرته یو څو ته تاسو اشاره وکړي څه دي؟
یو ځل بیا سلامونه وړاندې کوم شیبر صاحب محترم د هغه هیواد چې 50 کاله جګړه یې شاته پرېښي بې له شکه چې په هغه کې نه یوازې ترانسپورتي ستونزې بلکې د ژوند په ټولو اړخونو کې ستونزې موجودې وي. افغانستان هم دغه مزل وهلی دی دغه د جګړې ځپلی هیواد و په جګړه کې هغه د پښتو متل دی وایي آسونه نه سربېږي یا آسونه نه چاغېږي نو افغانستان هم د دغه بدبختې کورګډې جګړې له امله چې د پردیو له لورې په افغانانو باندې تپل شوي وه متاسفانه زمونږ ټول هغه بنسټونه هغه معیارونه چې په معیار بیا برابر وي د هغې جملې ترانسپورت هم متاسفانه چې د فاجعې وړ لا تر اوسه زه بولم د کابل ښار او د افغانستان د نورو لویو ښارونو ترانسپورت بیخي معیاري بڼه نه لري د معیار په برابر نه دی اصلا زیات ستونزې په ترانسپورتي لحاظ دلته په افغانستان کې موجود دي.
په مشخص ډول زدران صاحب یعنی څه ستونزې موجودې دي؟ مثلا د کابل ښار ته که چېرته راشو او تاسو جګړو ته اشاره وکړه په جګړو کې هغه برقي سرویسونه تخریب شول په جګړو کې ملي بس خراب شو سیستم یې ګډوډ شو لیکن بیا د جمهوریت په وخت کې ځینې قراردادونه وشول هند ځینې ترانسپورت بسونه افغانستان ته وسپارل چې په هغوی کې هم ازادي راډیو ځینې راپورونه لرل چې درغلۍ او دا خبرې هم پکې وې لیکن په مجموع کې که چېرته ورته وګورو یوه ستونزه دا هم ده ولس هم همکار نه دی تل فرضاً په ملي بسونه چوکۍ خرابوي او یا داسې چلند نه ورسره کوي لکه دا چې د دوی خپل وي نن سبا مشکلات پسې کې دي.
تاسو وګورئ که راشو د کابل ښار نفوسو ته راشو کابل یو وړوکی ښار و چې ورته راهي شو او تقریبا د نیم میلیون کسانو یا څه باندې نیم میلیون کسانو لپاره دغه یو داسې ښار و چې پاک ښار و په مخکې فضا دلته د ښار ډېره منظمه پاکه وه دلته لکه تاسو اشاره ورته وکړه مونږ ښاري بسونه درلودل ښار ډېر منظم و ټیکسیان پکې چلېدلې اوس که راشو تاسو ښار ته ښار په هغه رقم باندې ښار نه دی پاتې شوی که تاسو سهار وغواړئ چې وظیفې ته ځان ورسوئ متاسفانه په ټاکلي وخت باندې تر څو چې د سهار ډېر وختي حرکت ونه کوئ ونه رسېږئ تاسو نشئ رسېدلی. دلته ترافیک زیات دی بیروبار زیات دی ازدحام زیات دی په کابل ښار کې متاسفانه غیر پلاني ساحې ډېرې دي سړکونه په مخکې وختونو کې تاسو په تېر جمهوریت کې تاسو خپله شاید لیدلي وي دلته به راغلي یاستئ تاسو به لیدلي وي چې سړکونه بند و خلکو غرفې پکې جوړې کړې خلکو سړکو کې کراچۍ درولې خلکو سړکونه حتی که درته ووایم چې د پیاده راو لاره به پکې پیدا کېده چې پلی سړی پکې لاړ شي اوس د زیات ازدحام له امله د ترانسپورت په پیسه کې که ووایم چې خلک بیکاره دي اکثره خلک لا تر اوسه پورې هغه اشتغال او هغه چې باید وی لري نشته اقتصاد ځپلی دی بیرونی هغه دی باندنی هغه په مونږ باندې شته دی تعزیرات په مونږ باندې شته دی اسلامي امارات هڅه کوي په کابل ښار کې په غیر پلاني ساحو کې دغه تفصیلي پلان یې اعلان کړی دی د سړکونو د ایستلو د موانع د لرې کولو د سیمټي دیوالونو د لرې کولو بیا هم د ښار کنټرول له کنټرول نه د ټرافیکو د کنټرول نه یا د ترافیک پولیسو له کنټرول نه وتلی ښکاري راته په دې کې ښاروالۍ هم امیده ده ښاروالۍ هم باید په خپل ځای کې اقدام وکړي ترانسپورت وزارت هم حاضر قیاس ورسره ممید باید په دې برخه کې هغه ارګانونه چې خاص او مشخص وظایف لري باید دغه سر ته ورسوي او ښاریان په خپل تر څو چې مونږ ښاري کلتور په اسلام مراعات نه کوو مونږ په خپل ښاریان دلته لاس په کار نه شو له حکومت سره ملاتړ نه شو او لاس ور نه کوو فکر نه کوم چې زر تر زره دغه حالات کنټرول شي. تاسو به خبر یاست چې په اوس کې د کابل ښاروالۍ ورسره په څنګ کې نور نهادونه امنیتي نهادونه هڅه کوي سړکونه پراخیږي د ټیکسیانو لپاره امرونه ورکول کیږي تر څو د ښار بیرته منظم هغه مسیر ته راوګرځي مګر متاسفانه چې ترانسپورت دومره زیات شوی دی یو څوک بیکاره وي او $2,000-$3,000 کلک پیدا کی دلته زړه او پرسودا هغه موټر اخلي بیا په لاینونو کې چلیږي ټیکسیان شکایت لري سرویسونه اصلا دلته بسونه موجود نه دي هغه دولتي سکتور تاسو مخه اشاره درلوده مونږه میرې باس درلوده میرې باس کوته پشمار یا نه میرې باس کشیر ته تاسو وګورئ چې بیا ولاین کې چلیږي اصلا د دولتي سکتور د میرې باسونو لپاره یا د عامه ترانسپورت لپاره دغه ترانسپورت لپاره چې هوا پاکه وساتي خلکو محیط پاک وساتلی شي او ښاري نظم مراد کړی شي متاسفانه دلته لا تر اوسه پورې هغه څه نشته او خلک د دې جوګا نه دي یا د وطن د دې جوګا نه دی شوی.
تاسو چاپیریال ته هم اشاره وکړه د دې ترانسپورت نړیواله ورځ چې لمانځل کیږي په مقدمه کې ما دې ته دا خبره یاده کړله چې ملګري ملتونه وایي چې یو علت یې چې دا ورځ په نړۍ کې لمانځل کیږي یو علت یې همدا ده چې د چاپیریال د ترانسپورت له ستونزو خوندي شي. په ځینو هیوادونو کې او حتی د په افغانستان کې د سولې په کلونو کې داسې یو سیستم روان وسي کوم موټر چې له بهره راواردي شي باید په کال کې معین موټر افغانستان ته وارد شي او په څه ډول او څه نویت باندې موټر وارد شي دې شي له دې سره مرسته کوله چې موټر ډېر نه شي. فکر کوم دغه دود دغه د جنګونو په کلونو کې او بیا د جمهوریت په وختونو کې بیخي مات شو. تر اوسه پورې لا فکر کوم چې زاړه موټر خلک له بهر نه راواردولی شي همداسې ده.
بله کاملا تاسو په حق یاستئ په دې خبره کې زه درسره متفق یم. که تاسو راشئ وګورئ زمونږ ګمرکونه وګورئ د هرات ګمرک وګورئ نور ګمرکونه په څنګ کې چې د کومې لارې دغه موټر واردېږي د ټیټ ماډل موټر یو څه وخت لپاره اعلان وشو چې دغه موټر باید له کار لوېدلي موټر اطرافو ته باید ووځي مګر متاسفانه چې دلته بیا هم هغه مراعت نه شو او اوس دلته کراشه هغه ټیکسیان وګوري متاسفانه د یو ښار لپاره د کابل په شان د یو لوی ښار لپاره چې دلته په ګڼ شمېر نفوس په سلا اوسېږي دغه لپاره هغه معیارونه چې په نظر کې باید ونیول شي متاسفانه نه دي. اوسانه نظام ډېره هڅه کوي تر څو دا وکولی شي دغه معیار ته راوګرځوي. دا یوازې دغه نه ده په لویو لارو کې تاسو شیپر صاحب بهتره معلومه ده چې په لویو لارو کې زمونږ اوسانی یعنی د جمهوریت په مهال کې د جګړې په لامله تلفات زیات وو. په اوس کې متاسفانه په ډېر تعصب سره زه باید ووایم چې په لویو لارو کې هغه ټکرې او هغه چې د موټرو ترمنځ راپیکیږي لکه د کندهار او د مزار او د جلال آباد او هغه نور لویو لارو کې د خوست او پکتیا په لاره باندې چې ځي متاسفانه هغه تلفات بیخي زیات دي. نه سړک معیاري موجود دی. اوس کې مثلا طالبانو یا اوسنی نظام د هڅه روانه کړې ده چې د کابل تر هرات پورې دوه سړکه باید شي معیاري سړکونه باید موجود وي چې پیس باید موټر ولري د خپل سرعت نه د ټاکلي اندازې سرعت نه باید تیز لاړ نه شي. خو دا تر څو د افغانستان ترانسپورت په افغانستان کې په کابل کې په نور لوی ښارونو کې یا په مجموع کې په ټول افغانستان کې ترانسپورت معیار ته راګرځي د فکر کم چې وخت لرو دی غته
تاسو بلې
د دې سپاره باندې تاسو وایم
مهرباني
دا سفر سودا او زاړه موټر دلته موجود دي چې د لوګې له عمله کله چې زی په سړک کې بل موټر لار نشي کولای. متاسفانه دغه ناقصه ته دوی توجه کړی دا هغه تاسو خبره ده چې دا خلکو کې زیات فشار راشي دلته خلک د لوګې او د فقر سره لاس او ګریوان دي. دولت ډیره هڅه کوي چې خلکو ته کار پیدا شي دغه کار د شتون په هغه کې دغه ملوثه فضا په اصطلاح په هغه کابل کې کار کوي د اوس چې زه اوسې کوم کتاس وکړي ډیره دغه فضا دومره ملوثه د شتون لوګي او دوړو دی وته
د لوګي تر موضوع پورې ځینې دا هم وایي چې هغه ډیر لوګي کوي رکشاوي او په افغانستان کې رکشاوي زیات شي وي په ښارونو کې
او په ډیرا کارونه کې مثلا خوست دی کندهار دی او دغه نور
جلال آباد په شمال کې کندوز دی
او د رکشا اندازه به د هر نه وته د اته د کابل ښار لمنه ته چې د احمد شاه بابا مینه ده په دغه مناطق کې رکشاوي بيخي کوو ایم چې موټر لپاره اصلا په سړک باندې ځای نه پیدا کیږي رکشاوي زخت زیات شي ودي او بل هم دا نه کسان چې په دغه کې واب معیاري تیل دلته نه وارده دل هغه تیل چې باید په معیار برابر وي لوګای ونه کې لوګای تولید نه کې او کاربن تولید نه کې هغه تیل اوس اسلامي امارات اوس بیا وري چې په وار ایران ته غیر معیاري تیل هغه تیل چې په اصطلاح کاربن تولیدوي هغه تیل چې لوګای زیات وي هغه بیرته مستردوي د هغوی لپاره په اصطلاح چانځایونه یا لابراتوار جوړ کړي چې هغه پلته ازماینه شي او راشي. خو دا چې اسلامي امارات اوس نړیوالو بندیزونو سره لاس یو ګریوان دی په هیواد کې خوشبختانه چې جګړه نشته هیواد اوس د سوکاله دی آرام دی. تاسو وینئ چې زموږ له ګاونډ سره اوس دغه شته ستونزې هغوی هغه د تېره شپه په کونړ ننګه او په خوست او پکتیکا کې بمباردونه وکړه زموږ بلکې وژل او د نړیوالو تعزیراتو دغه خپل اثرات دلته موجود دي. خو تر ډیره بریده خلک د کابل خاروال لکړنو په چې د میرای سره سړکونو جوړول دي او خلکو ته په اصطلاح دغه اوسانۍ ګڼه ګوڼه چې خلک نشي رسېدلی مړې ته ژوندي ته شاپخانې ته یا په کوم بل ضروري او اړین کار چې په خپل وخت نشي رسېدلی په دې رابطه د ښاروالۍ ګامونه ستایل کېږي او په مجموع کې په اقتصادي برخه کې د لویو سړکونو په پانګونه باندې د اسلامي امارت هغه پالیسي چې اوس یې راخیستې ده او سړکونه معیاري کوي جوړوي لوی لارې جوړوي دا د ستایلو وړ ده مګر په کل کې کله خبره درته وکړم مشکله به وي چې مونږ زر تمه ولرو چې د افغانستان ترانسپورت معیاري وي او مونږ د یو معیاري ترانسپورت په نږدې وخت کې ولرو.
زدران صاحب مننه یو اوریدونکی هم را سره ده مایکروفون ستاسو له ازادي راډیو اوري مهرباني وکړي.
خدای دې مان قبول کړه محترم اسماعیل سروان صاحب طلبونه تا ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته له دې وکړي روغ جوړ بس.
په خیر راغلی زه شیبر یم له تاسو سره مهرباني وکړي.
قربان سم یو سلام تاسو مېرمنو ته وامه شه بس محترم عبدالحاد تعلیم د هلمند څخه محترم احمد چبر صاحب واکن لکه مېرمنو چې اشاره وته وکړه نومر د حکومت د اتستای چې مثلا د سړکانو د غلارې برابرې کې سره دغه کې د ترانسپورت کارو قطار برابر کې خو کزه را سم د هلمند ولایت کې شبر صاحب محترم د سړکانو حالات در سره شریک مده د غلارو پاړون نظر در سره شریک مده په خدای باور وکړه ک سړی پیدل پتلای یعنی مرتکل سړی نسی باندې چلوالي نظمر د حکومت غوښتنه دغه د چواز نه د هلمند سړکان یعنی په ټوټل افغانستان کې د سرویو کې چې دا غټ غټ سړکان مثلا د ترانسپورت لارې ور برابرې کې اب دغه دمبرونه سم کې شبر صاحب د چمپونه په خوا باندې جوړ کړی و د کندهار او د هرات غټ لار عمومي پر دې شبر صاحب کستا سیادی په خوا دوغونه مرجوب نه کېدلې دوغونه ټکرونه نه کېدل لکه وس چې حکومت دغه جمپونه مثلا دغه شان ځنی استکړی دی وس یو موټروان په تی سرعت سره په دې ډمبر باندې تیریږي نو د بعد مرغل ته ترافیکی پیښه من تر راځي بعد حکومت دغه سړکونه برابر کړي لکه په خوا چې برابر وس ته راغله برابر کې شبر ته محترمه
اوس خبر په دې کې د اتل صاحب اوس کوچنیان خو نه یوسي سړک کې جمپ نسته نو موږ به تیز ګرځونو خو یو څه خو خلک هم باید فکر وکړي
سپیکر خو باید وکړي شبر صاحب محترم خبر به تاسو به خبره معلومات تاسو ژورنالیستانو زما تاسو معلومات لري چې اوس یو څوک پویږي اوس زه غواره زه په خپل چې د کور څخه شبر صاحب موټرسایکل باسم هر وسال چې د کور څخه خباسم ما په ځین کې دالې چې زه باید په تونه صورت کې لاتم باید په قرار را فاتیا سره لاتم زه به اتات کوم د شاده خو به بل سړی د پښو مټلې ته به اتات کړي شبر صاحب د افغانستان خلک د صداقتو شارو کې د ترافیکی پیښې کې تاسو وګورئ تاسو سروې وکړي یو د حکومت سروې وکړي دا کسان شبر صاحب چې په نشي کو باندې اخته دی مثلا د شام خو د ګولی خو چې خپل د حالات څخه اړولې نو خو یو باڅات کوي نو خامہ خای د سړی پیښوي چې بار اتات نه کوي د بل مسلمان ژوند په خطر کې شي شبر صاحب
او دا مشکلات تاسو مخکې د هلمند وویل د هلمند د تاسو د هلمند په کوم ځای کې ژوند کوي په خپل
شبر صاحب موږ د هلمند ولایت د ګرمسیر په ولسوالۍ کې ژوند کوو
ل ګرمسیر ولسوالۍ کومې خواته سړک کزیدلې
د هلمن ولایت مرکز لشکرګاه شهر څخه جنوبی خواته د ناوا ولسوالۍ د ناوی څخه
ګرمسیر ولسوالۍ د شبر نه یعنی له ناوی تر ګرمسیر پورې سړک څه رقم ده
د لشکرګاه شهر څخه تر ناوی پورې دمبر دی د ناوی څخه شبر صاحب محترم راځه تر ګرمسیر ولسوالۍ پورې مکمل ګرد خامہ دی بیا د ګرمسیر ولسوالۍ صدر خانشینه بیا زتر دی شو پوری د درې ولسوالۍ سره نشلی شبر صاحب په خدا باور وکړه پر دغه رقم کندو کپر لار د مجد حکومت سره د بیا لابل رسنی د طریقه دا شخ کړی دی غشتنه مزینه کړی دی چې دغه د ګرمسیر لار باید دمبات دی خو د بعد مرغه دروسه نه پتی حکومت کې شاته وجور د کړی دی نه وسته وجور د کړی دی د سکندو کپر پر ساده نو کاش کی ژورنالیست راغلی وای پر دغه لارې ریپورت جوړ کړی وای بیخي دایره نو ول خبره د شبر صاحب تقریبا یو نیم سل کیلومتر لار دی یو کم نه
ل ګرم سیره تر لشکرګاه پورې په څومره وخت کې رسید څوک
د دغزمیر د ځا څخه د سفر ازي څخه په درینم ساته تلور ساته فولډر مټر کې درینم ساته تلور ساته فولډر مزل شت په تیز سرعت سره خلار کندو کپار لیک بیا مې څوک ډیر چیز لاته په درینم ساته تلور ساته تر مرکز لشکرګاه شهر پورې رسیدي شبر ته محترم
مننه اتل صاحب خو تاسو تیز مزل دا تیز مزل کې خلک را ګرځو سی تیز مزل ودی کې کنه دغه گزاره دي کې ډیره مننه په خبرونه کې ما برخه واخسته کور ودان زادران صاحب
الله مخشال
خوشاله اوسه زادران صاحب همته هم یو سنځه ده چې ځین خلک دا شکایت کوي چې د لینی موټروانان کله ناکله له مخدر موادو استفاده کوي خلک هم احتیاط نه کوي اوس تیز تیز ګرځي او عجله یو وخت خبريال ته په بهرني ویلی و افغانان په هر څه کې عجله کوي، یو دروازې ته چې راسي یو ته وایي چې ته مخکې سه او بل ته وایي چې ته مخکې سه، څرنګه زدران څه
همداسې ده. شیبر صاحب محترم، کومه بیره جوړه کو په لنډ وخت کې د لنډو خبرو لپاره دومره باید ووایم شیبر صاحب چې زمونږ هیڅ شی په معیار برابر نه دي. متاسفانه زمونږ دغه لیسنسونه په مخ کې چې ویشل شوي دي په تېر جمهوریت کې، اوس خو جدي سره روانه ده. ځکه زه خپل د سترګو لیدلی حال درته وایم، ځکه چې لیسنس ته تلی وم، زما لیسنس مې تمدید و، هلته دومره جدي څارنه روانه ده. مخکې به کور ته ترافیک و، لیسنس ورته راوړ د یو څو زره افغانیو په بدل کې. دلته ډریور زموږ په معیار برابر نه دی. زه یو څو وړاندیزونه په دې رابطه لرل. په هغه وخت کې د وخت د ترانسپورت له وزیر سره مو هم دغه شریک کړي وو، که چېرته موږ وغواړو چې معیاري ترانسپورت ولرو او معیاري ډریوران ولرو، په نړیواله کچه روزل شوي ډریوران ولرو، حداقل د دې هیواد په زونونو کې مونږ مسلکي انسټیټیوټونه باید ورته ولرو چې د انګریزي ژبې تر څنګ ورسره په څنګ کې نورو په تخنیکي مسایلو کې او د ډریورۍ د معیاري ډریورۍ په زده کړه کې ورسره کومک وشي. تاسو که دلته راشئ کابل کې وګرځئ، تاسو به لیدلي اوس هغه بله ورځ فکر کوم چې ترافیکو اعلان وکړ چې نور څوک نشي کولای چې د موټر انجن پرته د ترافیکو له اجازې بدل کړي، څوک نشي کولای چې رنګ تغیر کړي، څوک نشي کولای چې موټر له تیلو نه ګاز ته واړوي. دغه ټول شیان یا فیصله د ترافیکو د اجازه پورې وتړل شول. زه یو څه وایم، تاسو راشئ د کابل ښار، د کابل ښار یو نمونه درته کوم. یاره زه به وایم چې دومره ملوث شي د مستریانو له درکه دی، زه فکر کوم چې بل شي به نه وي. مونږ تر اوسه پورې په دې نه یې توانېدلي چې مستریان تر یو خط لاندې، تر یو چتر لاندې په اصطلاح راولو، هغوی ته مشخص ځایونه هلته په اصطلاح مشخص کړو چې په دغه ځایونو کې به تاسو کار کوئ، او له هغوی امتحان واخیستل شي چې آیا دغه مستریان دي که فقط پزې تورې کړي دي او نور په څه نه پوهېږي. د یو خوا د زړو موټرو واردول چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه، له بل خوا د مسلکي ډریورانو نشتون، او له بل خوا د خلکو نه همکاري د حکومت سره. زه فکر کوم چې دا ټول هغه علتونه دي چې موږ نن د حالات رسولي یو.
زدران صاحب فکر ته کوي لکه د افغانستان نور شیان خلک حکومت ته ګوري، حکومت خلکو ته ګوري، او ترمنځ کارونه پاتوي. یعنی لیکن د خلکو خپل هم ډیر مسؤلیت دی، فرزن یا فرزیه ده. فکر رو کسی حکومت تاسو یا وقت سلاکار روی ده ترانسپورت پای وزارت که پا امغه وقت که چرتستانش رو فکر بکنه چی ده ترانسپورت پای وزارت هیچ کار نکوی. نو دغه ترانسپورت خودی خلکو مربوط ده، خلک لزان سر باید ده پشتنه وی که سه زما مسئولیت چه ده. زه موتر راباسم لکوره او ده من ده وزم، د ځان د صحت له خاطره، د بل افغان د صحت له خاطره باید زه څه وکړم؟ یو څه خو خلک هم باید مسؤلیت ومني. که څرنګه
شیبر صاحب معظم د ژوند په ټولو پړاوونو کې یا د ژوند په ټولو ډګرونو کې په هر اړخ کې چې څلور اړخ خلک توجه نه لري، زه فکر کوم هغه ژوند معیاري نه دی. موږ په افغانستان کې معیاري ژوند لکه دغه دوست چې تاسو ته اشاره وکوله، زه به د خپل کلي د طرف ته یا په اصطلاح د خوست پکتیکا، د پکتیکا تر غزنی دغه سړکونو ته که اشاره درته وکړم چې یو مریض هلته پیدا کیږي تر شافخانې، د ولسوالۍ تر شافخانې پورې هغه نه رسیږي، لارې په دغه رقم بندې دي. د ژمي خرڅ خلک په اصطلاح د دوه میاشتې درې میاشتې مخکې اخلي، که چیرې واورې ډېرې شي، اوبه ډېرې شي، هلته پول نشته، په هغه د خوړنو باندې پورې کېدل مشکل وي، ورته په واوره کې په اصطلاح تاک مشکل وي، بیاري سړکونه هلته موجود نه وي. زمونږ د خلکو ژوند که اوس هم وایم په ډېرو دغه اطرافي سیمو کې که مبالغه ونه کوم، هغه د کمونه اولیا د دورې ژوند سره ورته والی لري، خلک دغه توجه نه لري. یو څه چې زه وایم په دې باندې زیات نه شي له موضوعنه ونوزم، تاسو وګورئ د افغاني بانک نوټونه، موږ خارجي بانک نوټونه لکه ډالر، لکه یورو او لکه نور ډېر ښه ساتو، هغه په بکسي، هغه په جی بي بکس کې ساتو ترڅو هغه په هغه قیمت راټیټ نشي. اما که افغانۍ ته تاسو راشئ، هغه دومره پرسوده شوي دي چې اصلا د هغې هغه لیکل نه معلومېږي سړي دپاره،
او په دغه خلک او خلک په دغه نه پوهېږي چې ستاسو د مالیې پیسې په دې ورځي. بله،
او خلک بلډینګونه جوړوي څلور پنځه منزله، اما که کله کوڅې ته راشئ هغه د خپل مخې هغه پیاده راوي چې هغه پرېږدي د حکومت دپاره. دغه نه ناکاره خبره ده، دا ناسازه خبره ده. همدغه علت چې مونږه پرمختګ نه کوو، مونږ معیاري ښار نشو جوړولی، مونږ معیاري ترانسپورت نشو جوړولی، مونږ د ژوند نور معیارونو ته مثلا زمونږه دوا د شافخانې نه وځي هلته خرڅېږي په بازار کې، مونږه نسخې راته راکول کېږي په بازار کې بیا اخلو هغه دوا، یا مثال زمونږه د تعلیم و تربیې پیسې کې کتابونه واخیستل شي هغه بیا هلته خرڅېږي. دغه نظارت او کنټرول یوازې دولت غستاس خبره تر ازند دولتونو برخه نه ده د دولتونو په اصطلاح مسؤلیت نه ګرځي دغه د خلکو یو بل ته د لاس ورکړي او یو بل سره ملاتړ له دولت سره امید او همکار ته امیدل زه فکر کوم د هغه څه دي چې موږ کولی شي چې یو معیاري ښار ولرو یو معیاري ترانسپورت ولرو یو معیاري ژوند په کول کې دلته ولرو متاسفانه د خپل فوکاري دلته صفر ده
مثلا دا تاسو چې وویل چې د بیرته د ملي بسونو تراشم د کابل په هغه وخت کې چې تاسو په وزارت کې سلاکار وي څومره بسونه د کابل لپاره اخیستل شوي وو چې دا باید د کابل په ښار کې وچلي یو ارقام تاسو په نظر کې شته
بلایوازه کومک کړه وو هغه بسونه اخیستل شي او دوهمه جوپه چې زه په وزارت کې وم هغه وزارت ته راغلم په وختونو کې زموږ سره هند وعده وکړه چې د زرو په شاوخوا کې موږ تاسو بس موټر درکو د ملي بس د ښاري ترانسپورت په خاطر باندې د لیک درالیک لپاره هغه باندې کار روانو په هغه وخت کې با پتاش سره وزیر د ترانسپورت وو په هغه باندې په جدیت سره کار روانو لمونږه غوښتنه دا و چې تاسو معیاري په اصطلاح تخنیکران او معیاري ورکشاپونه دلته باید ولري لومړی تاسو دغه نقصه را پکې بیا راشئ چې موږ درته بسونه درکړو متاسفانه چې په هغه وخت کې موږ په دې باندې قادر نه شو ډېره هڅه وشوه په دې کې
یعنی په خیرات پسې نه شوی رسېدلی نو دا وطن به څرنګه آباد وو مننه سازان صاحب د افغانستان د ترانسپورت اتحادیه رئیس محمد نبی افغان هم په خبرونه کې راسره شو د دوی هم هرکلی کوم افغان صاحب د ترانسپورت په برخه کې که چېرته د عمومي ترانسپورت راشو ولایتونو په لور باندې ستونزې یې څه دي
مننه سلامونه تا چې تاوریدونکو ته مېلمنو ته لکه څنګه چې تاسو ویلې ترانسپورت خصوصا د افغانستان ترانسپورت په تیرو څلوېښتو کلونو کې له جنګونو سره چې څنګه د موږ نور بخښونه له موږ نه پاتې ول او بې سرنوشته پاتې وو دغسې د موږ ترانسپورت هم ډېر بې سرنوشته او په ډیرو سختو شرایطو کې په ډیرو سختو حالاتو کې له دغسې حالاتو سره مخ شول مخ ته راغلل چې له ډیرو کړاوونو سره مخ یو خو که تاسې وګورئ قوانین نه ول او نهسته او تر ډېره حده په دې بخش کې هغه افراد او اشخاص فعالیت کوي سرمایه ګذاري یې کړې ده چې یو چا پلو پټۍ ورته خرڅ کړی ده راغلی ده یو موټر دوه موټر اخیستي هغه که زیات شوي او که یا کم شوي وي اوس هم دغه وضعیت د موږ جریان لري متاسفانه په دې تیرو شلو کلونو کې چې خلکو په میلیاردو پیسې پیدا کړې اما یو سرمایه ګزار دې بخش ته رانغی ځکه دې بخش ته کار هم نه وسوي او دغه بخش دغه نیمکله پاتې او دغه بخش دغه لستړو سره پاتې دي امارات لراتګه سره هر څه ډیر دا اوس وسې څنګه دا سکتور منظم کو ځکه دې موږ قوانینو غو دې 500 کلو بخوانی قوانین دي ترانسپورت کې په دې تیرو څلوېښتو 500 کلو کې چا قوانین نه و جوړ کړی اساس نه و جوړ شوی اما د امارات لراتګه سره چې کله د عراق لل دلته لتیرو شلو کلونو نه دغه د کمپاینو موټر هم ډیر ول بارونه هم کم سو دلته یو رقم ګنګ حالت را ما باندې سو نو ډیر د خلکو هغه د کمپاینو موټر هم را وېستل حکومت به دې لګیا او چې څنګه تګلار ورته جوړ کو څنګه یو اساس ورته جوړ کو څنګه هغه نوي قوانين ورته جوړ کو چې ورته جوړ سول اما هغه رقم جوړ نه سول لکه هغه سره کم شي ضرورت او ضرورت دا ځکه کته چې وګوري افغانستان کې موټر بيخي ډیر دي موږ یو تګلار ورته جوړ کړل حکومت سره په ګډه باندې متاسفانه هغه د نور وزارتو له خوا چیلنج سو چیلنج په دې معنی چې دی هغه ته د سي په صحیح سترګ باندې و نه کتل سو
افغانستان او بخښه افغانستان په مشخص ډول تاسو را تویل شئ چې کوم ټکی وسه هغه ته پاملرنه ونه شو او تاسو
پښتنه دغه موضوع یو سره خانه کوم دا چې موږ د موټرو لپاره ټول ترانسپورټران او دولت د موږ ترانسپورټ وزارت کې نه سم موږ څنګه کولای شو چې دې ته منظم بار پیدا کو ځکه بارګيري د 5000 موټر او موږ لرل 200000 موټر نو دلته یو حالت چې نسو کېدلای چې خلکو ته په مساویانه شکل باندې یو کار روزګار پیدا شي بل اخر په اصله په دا اوس وچې موټر برازي په ولایتونو کې بدريږي غلطه به بیرته په نمبر باندې وځي یعنی یو به بل حق نه خوري ځکه چې ارزه زیاته چې تقاضا کم شي خود به خود بازار خرابيږي یا تجارت یا
هغه بخش متضرر کیږي، بیا خصوصا په دغسې یو ټولنه کې لکه افغانستان یا موږ چې یو، نو دې ته یو تګلاره جوړه سوله چې دغه موټر به راځي دلته به درېږي په نمبر به ځي. خو د هغه لپاره مخکې له دې چې موږ یو سیستم جوړ کړو، ځکه دلته په افرادو اشخاصو باندې کار نه کیږي، فساد همیشه له افرادو اشخاصو نه کیږي، سیستم نه کیږي. وو سیستم کې هم کیږي خو بیا هم یو څه کنټرولېږي، کنټرولېدلای شي په ځای دې چې افرادو اشخاص یو کی. نو موږ هغه سیستم جوړ کړ دلته موږ سره له حکومت سره هغه تګلاره جوړه سوله د دې عملي کېدو لپاره هغه کوم امکانات چې ضرورت ول هغه په لار روانه چول سو. سره په څنګ کې بعض وزارتو ته موږ درخواست وکړو چې زاړه موټر بند کړي. موږ تقریبا د شلو کلو لپاره موټر لرو دلته، موټر مو ډیر دي، بارونه کم دي. موږ دغه نظام د ترانسپورت باید منظم کړو، موږ خپل ضرورت په کتو باید موټر راوغواړو. بل د دنیا کله چې دغه نمبرونه جوړ شو د دنیا ټول زاړه موټر یو دم خلکو ورمخه کړ، ځکه د افغانستان خلک تخصص نه لري، دوی ته د سرمایه ګزاري لپاره مشوره نه ورکول کیږي. او په ټولنه کې چې څومره خلک خدای نه خواسته متضرر سول، یا یو چا یو پلو پټای خرڅ راغی ترانسپورت موټر واخیست، وای حاجی اکل چې یو 500 روپۍ په میاشت کې راته پاتې کیږي هم ډیر دي. نو په دې خاطر ټول تجارانو مخه کړه، د دنیا ټول زاړه موټر راوستل. اوس په حدود د 3 لکه موټر شاوخوا راغلی دی افغانستان ته، چې دغه ترانسپورتي هغه چې هغه کوم وس نوې نظام ورته جوړ شو، چې هغه هم ډیر چالش سره مخ کړی دی. او هغه د موږ د باربري سین په هغه کومه تګلاره چې ورته جوړې ده، هغه هم متضرر سواله. سره په څنګ کې ډیر ښې تګلارې هم ورته جوړې شوې، ډیر ښه په دې تیرو درو څلورو کلونو کې ترانسپورت ته کوم زیربنایي کارونه وسول. په دې تیرو 500 کلونو کې نو سوي ترمینالونه جوړ سول، د دې لپاره قوانین جوړ سول، د دې لپاره یعنی وس دې ته جوړ دي که څوک یو متخصص راځي او دغه سیم په صحیح ولولي دایوي پښتني وکي، کولای شي چې یو خطه ګلاره جوړه کی او په
مننه
په اسانه باندې هغه عملی شي او هغه مخته ولاړ.
مننه افغان صاحب، ځین خلک وای تر هغه سه څوک په علت پسې ګرځي ستونزه نه حل کیږي، یعنی ست دې شی علت داد نو جنگونه ول نو هر څه خراب دي. خو که چیرته ل علت تجربه څوک کوم ملت زده کړي، بیا پرمختګ را منسته کیږي. زدران صاحب، ل د تیر ترانسپورت وزارت کوم تجربه د شته چې تاسو د ازادي راډیو له اوریدونکو سره شریکول شي چې لغه وسنی چارواکي استفاده وکړي د ترانسپورت په برخه
کې؟ و تیر که خو مخکې ما تفسیر وکړ شي برسه معظم چې هغه څه چې باید شوی وای متاسفانه نه دي شوی. تاسو ورته اشاره درلودله چې په تیر نظام کې فساد ډیر وو، د کارونو مخنیوي پکې ډیر وو، بهانه او ته جنگ جګړه په هیواد کې چې مونږ نه شو کولای مثلا د غټول هر څه معیار تر وګرځو، هر څه تقریبا شړیدل ښکارېدل. ولی پوس کې یو څه اقدامات شوی دي چې هغه اقدامات د سایل وردی، او زه فکر کوم چې اوس بیا نو د نړیوالو باندیزونه دي، نړیوالو سره هغه مراوده کې تاګ راتګ زمونږ په ترانسپورتي لحاظ باندې زه فکر کوم چې لږ ضعیف دی، او مونږ فقط دغه څو ګاونډیو هیوادونو ته چې لاسرسی درلود، یغې جمله یو پاکستان و چې مونږ ګوادر او هغه نورو بندرونو ته فیصله لاره درلوده، هند ته مو لاره درلوده، جنوبي اسیا ته مو لاره درلوده. دغه څه هم دغه د اوس د یوې تیرې یوې نیمه میاشتې را په دې خو بند شوي دي. منګه دغه وسانی اقدامات چې شوې دي په تیر کې د ریل پټلۍ راغځول د ازبکستان تر مزار پورې، چې اوس خوشبختانه تر مزار پورې راځي، او د خواف لارې د هرات تر هرات پورې، د هغه سره د ایران سره دغه لاره د ټوکو راوړل، او همدارنګه له چین نه په نورو لارو باندې په هغه لارو باندې بیرته د منځنۍ اسیا د ازبکستان لارې افغانستان ته ټوکو واردول، یو څه اسانتیاو رامنځته شوي دي. اوس چې کوم اقدامات دولت کړي دي د ترانسپورت په برخه کې، د معیاري ترمینالونو جوړول دي، د سکنرونو لګول دي، د معیار نه زیات په اصطلاح وزن اجازه نه ورکول دي چې سړکونه هغه تاسو باندې په تیر کې هغه سړکونه چې جوړ شوي یو لاس په 15 لاس پر رسیدلی وو، هغه سړکونه معیاري نه وو. خو اوس دغه د څارنې او ساتنې لپاره مدیریت قوي شوی دی. فکر کوم چې
خپل د اوسانی نظام کړه نه د سٹایل ور دی په دې برخه کې نه واځي په دې برخه کې په نورو برخو کې لکه مخکې د شاروالۍ خبره درته وکړه چې ډیر په جدیت سره اوس کار روان کړی دی هغه تاسو ګورئ چې د کابل ښار سړکونه تفصیلي پلان
مننه زادران صاحب افغان صاحب د دې درانه بار مسله تر څه بریده پورې په د ولایتونو ترمنځ او د سرحدونو تر مرکزه پورې هواره شوې ده؟
دا سیدا سیدا د امارات لراتګه سره په دې موضوع باندې ډیر جدي کار وسو او وزنونه تر ډیره حده کوم معیار چې وزارت ټاکلې ده پاغه معیار باندې برابر دی یو اینه لغمیار اضافه قطن څوک نه پریدی او نو څوک ما بال راوړای شي اما د مګه دی وزن تګلار خپل په یو څه سنځمنه ده یو څه د مګه دی سرکونو مطابقت نه کوي یو څه ستړي لري پیدا می وزارت سوسو واره مګه دغه درخواست لري چې په دې باندې بدیته باید متخصصین کې نه ځکه سړکم د مګه دا 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 او دولت دا مملکاتوم د موږ د موږ باید کومې نقطې نه چې بار بار خراب سي وي ځکه دغه وزنونه باید دي کېږي چې د موږ سړکونه خراب سي موږ خپل په سکتور کې خپل داخل کې وسو موضوعات لرو چې په هغه باندې باید تخصصي بحث وسي له پایدامي وزارت سره او وسه د عملي کېدو او د سټانډر کېدو ډیر خو وخت راغلی دا موږ کولای شو چې سټانډر جوړ کو معیار جوړ کو د سړکونو د مخکې حفاظت لپاره پاینده کې بیا دغه سستونځو ستړو سره مخ نه سوسې موږ لوي خو جوړو او بل خو یې غړو نو په دې موضوع باندې اوس کار روان دی ان شاء الله تعالی هغه د وزارت فائدامي هغه حکومت تګل دغه چې د حکومت تګلارې چې ورته جوړ کړي دغه اوس غیر معیاري ده نو هغه باندې به ان شاء الله مخکې کارو
چې معیاري د دې فائدامي د وزارت په دغه تګلارې کې اساسي سستونځ څه ده
اساسي څنګه دا د زمګه دغه ټیلر ټیرونه لرو د موټر وزن د ټیر په بار او د دې په غټوالي باندې تقسیمېږي و چې موټر دا 22 ټیر ټیلر دا پاغه تا هغه د ټیر مطابق د ظریف د ریاضی د ظریف نه هغه د ماسیبه کیږي د ماسیبه لمخې یو ټیلر ته 50 ټن وزن ورکړل شوی بل د موږ شپږ ټیر موټر دي چې د هغه ټیر هم وړه قاعده او هغه شپږ ټیر لري هغه ته زیات وزن ورکړی دا نو هغه چې هغه سره ماسیبه چې کچېر موږ د دې ظریف مطابقت دغه سړک جوړ کړی د دې شپږ ټیر د ظریف له طریقه نو بیا موږ کولای شو چې دغه سړک ښه استفاده کو هیڅ تاوان نه لري بیا په آینده کې غټو موټرو ته کوم ضرورت کیږي کله په بعد وخت کې غټه ماشینګریان وړي یا بل هغه په نورمال توګه باندې هغه نه استفاده
کوي افغان صاحب وبخشه یو موټر چې څوک ګوري د موټر په ماشين کې په انجن کې د موټر په هغه سويچ بورډ په دغه ځایونو کې یا د موټر په اسنادو کې په دې خو باید د دوی وزن معلوم وي
دا چې داسې موږ موټر موږ ترانسپورت مکمل غیر معیاري د غیر سټانډرد دا هغه دی هغه شې نه ست چې وسی موټر راغلی شپکټیر راغلی موږ دلته پاغه کې لاس ویلې دا هغه مولستیر کړی دا هغه انجن هغه سپاورې هغه ټول یو رقم ده هغه د شپکټیر او د لاس ته یو رقم ده خالص دې لپاره دې ته د شپکټیر چې کوم شپکټیر دی هغه ورته لاس ته کړی دی دا تغیرات کې راغلي دي چې وسی دغه لپاره قوانين جوړ سو تقریبا دا دری کال پیښته او له ترافیکو سره له پایدامي سره له ترانسپورټ سره وځ دي رهبری له خوانه تصدیق سول ان شاء الله اوس به دغه اوس نوی د اوسنۍ حالت به سیستم ته چول کیږي چې هغه مطابق د سټانډر مطابق به هغه تاسناد ورکو کیږي بیا به دغه ظریف لغه بعد ورته جوړیږي بیا به هغه سټانډر وي ان شاء الله
مننه افغان صاحب یو اوریدون کې را سره ده مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو لازم دی رادیو
سلام
و علیکم السلام شیبار یم مهرباني
شیبار صاحب ډیر مننه من روغ شي احمدي مغلان البته
شرغلی احمدي
روغ شي مطلب سلامونه وایم شیبار صاحب وګور افغانستان کې خو هغه معیارونه چې په نړۍ کې دي نور ملکو کې دي د ترانسپورت خو به څه په کله کوم چې یو واده پورې نه هغه سیمپل ایستوي خو بیا هم شبر صاحب تک پس جمہوریت تک ترازوگانی وس پالسی بھی دی یعنی تقریباً دس پکر گئے سے دمنگ تنجدی ترازو دمنگ سرائے دے سے کلو میٹر کی بھی ہزار میٹر کا مسافا لری شپیل خواہ دمر گاڑی والا دی دغاٹ والا تقریباً سے پکر کے شبر صاحب یعنی دمر ہیو جوڑی تمر دوا رنگوری یو بیروباری نو دے مانا سے دغا تھلی یعنی تقریباً ترازوگانی شفاف تو گبرے اوغز معلومی کمیار شبر کر سوائے دا
احمدی صاحب په مشخص ډول دغه ترازو په کوم ځای کې درول شو احمدی صاحب دی خبرونه په پیل کې مو د خپل خبريال راپور درلود هغه ته ځینو کسانو په بغلان کې ویلي وو چې هغه سړکونه سي د تیر کال په سیلونو کې خراب شوی وو هغه تر اوسه پوری جوړ نه دی او ځینې لارې بند دي په دې برخه کې تاسو څه راته ویلی سي
بغلان مرکزی تقریباً حکومت تقریباً ڈیر کاری گور سرکن واڑ دی ڈیر واڑ دی شبر صاحب سرکن دی بیا ہم بدخشان چار سو چار راجی تقریباً راجی نو تلار خوشی کشتے لکھو بیا دوی کابل تا نو پتا کلا مجھے سسٹم کا جوڑ کر رہا ہے بیا ہم دکھا یو شبر صاحب یو دکھا گئی لگول دی نشانی لگول دی دکھا زرورہ کے نشانی نہیں رشتے لکھوانا معلومی گی سے پنجی کے سرک تار سو جی کسی دادا نو دکھا دکھا یو لاش پر مخت کے سنا سے تقریباً
په کابل کې پر ورسوي کې ما یو ویډیو لیدا یو نوې سړک جوړ شوې او په منځ کې خطي وي او د دې موټر د یو لار د تګ وي و د راتک او سره بیلولې یو ډبل خطي سي پر لپسې کرښوي سي باید موټر وانه وړي یو موټر را روان ده بل روان ده او درې موټر د خطي په سر ده نیم ټایر په د راتک په کرښه ده نیم ټایر په د تګ په کرښه ده بل ټایر
ترانسپورٹ وزارت کے دل تلان محال کورسونه پاگه کشتا پا کابل کمشتا پا شاید ولایات کیونسی دیروری دا زکر دا پارا دا موٹر چلاول دا پارا مگر پا میاری شکل باندی نه دلتا په کابل کې نه یوازې په کابل کې په ټول افغانستان کې د خبره په ډاګه وایم کولای شم چې په سلو کې نه نفر ډیره وران هغه ډیره وران چې مسلکی وي او زده کړې کړي وي یا په اصطلاح د ترافیکو د اصلي امتحان نه راوتی وي د ګوت په شمار دغه پیدا کیږي دلتا معیاري ډیره وري په هغه وخت کې زده کیږي چې ترافیک کله په خپل زده کړې یا د امتحان په وخت کې په هغه باندې دغه شرط کیږي چې تاسو په دغه شهر مراتبوي په ترافیک کوم نه کې چې تاسو مثلا دوی عملی امتحان اخلي نظری امتحان اخلي په هغه کې ټول هغه عوارض چې په اصطلاح دوی ویلي هغه
او بخښي زدران صاحب او بخښي که یو څوک یو کیلومتر موټر وچلی په همدې خو پوهیږي چې په دې بل لاس باید موټر ونه چلوم نه
کاملن پویگی دلته کتا سوراشه دغه ازدحام په کابل کې وری جوړیږي د نورو ملکونو نه زیات ملکونو کوم ملکونو ته شما سفر کړی دی علل خصوص گاونډي هوا پاکستان او ایران ته حالت هم په دې خارونه کې دومره غټ سړکان نه دي چې تاسو وایي چې بيخي په غبن دی 15 موټر په تی چی مگر دلته کتا سوراشه 15 قطار شپه قطار یو بل په خام لارم را پکې کې لار ټوله مزدوټي وی لار تړلې وی
هغه معیار د ډریورۍ شرط دغه دی چې اخلاص ولري، شرط دغه دی چې هغه مراد کی. مگر متاسفانه چې دلته یو خو په ترافیکو د ترافیکو پر ریاست کې د کارمندانو فیصله کمبود زوینه د کابل ښار لپاره دغه ترافیک بیخي ناکافی دی چې د اوس دی، او بل د معیاري اشارو ډیجیټل اشارو دغه د فیصله برقي اشارو چې هغه په هر سړک باندې هلته باید وي، هغه روښانه وي، د برقصون ځای واده دغه اشارې بل ځای ستون لري، په اکثریت سړکونو باندې دغه نښې نشته. نښې اوس فیصله د ترافیکو ریاست په ټولو ښار کې لګیا دی، په دغه معیاري سړکونو باندې چې د بایسکل لاره جلا کړي، د موټر سایکل لاره فیصله جلا وي، پیاده رو باید جلا وي. دلته د سړک په منځ کې خلک روان وي، دلته د سړک په منځ کې کراچۍ درول شوي وي، دلته د سړک په منځ کې یو ډریور له یو نه مخکې کېږي، بل د بل نه مخکې کېږي. هغه تاسو خبره په دغه رقم باندې دلته څوک هغه هغه نه مراتوي، اصول نه مراتوي، نړیوال اصول نه مراتوي، ملي اصول نه مراتوي، د ترافیکو هغه لارښوونې چې ورته کېږي دوی کله چې امتحان ځینې اخلي. خو په کل کې دا خبره په مجموع کې دا خبره زه کولای شم چې اصلا دلته معیاري ډریوران نشته. لس ډریوران که د ترافیکو له ازموینه وتلي وي ډریوران وي، دغه نوي ډریوران دغه نور چې نوي موټر چلوي دغه غیر معیاري دغه لیسنسونه ترلاسه شوي دي، امتحان نه ده ورکړ شوی، د پیسو په مقابل کې فیصله ورکړ شوی دی ورته.
مننه ځدران صاحب. افغان صاحب، د کابل په ښار کې ځینې نوي سړکونه ایستل شوي دي، آیا دا سړکونه د دې لپاره دي چې لکه دا کوم سړک سي د قرغې لخوا د غرب سر باندې فرزن د خیرخانې له کوتل سره وصل شوی ده، یا د دشتي برچی په خوا باندې یو سړک له د پخمان لخوا را بیل شوی ده، سیدا به بیا له شهرک امید سب سره تړل کیږي، بیا دارالامان ته تللی ده، او بیا دا دارالامان لاره سکار پی روان ده، دی لوګر له سړک سره وصلی شي. دا سړکونه د عمومي ترانسپورت لپاره ځانګړي شوي دي چې په راتلونکي کې به دا موټر پیسي
شیبر صاحب. دا اوس د فعلان لپاره د ښار نه د فرعي لارو د استفادې لپاره او د باربري او د مسافربري موټر لپاره یعنی فعالیت کوي. چې یو شی دا دلته داسې ده، په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې په شارسازۍ یا شاروالۍ کې او سره په پایدامه کې یعنی د افغانستان د ضرورت مطابق نوې تګلارې نه ده جوړه سوې. چې بر صاحب دلته د شاروالۍ دا اوس ډېرې ښې پروژې روانې کړې دي، پایدامې ډېر په غټه پیمانه باندې سړکونه شروع کړي دي، او په دې ډېر غټ مصارف راځي. اوس د کابل کندهار سړک تقریبا دا دوه درې کاله کې کار پیل شو، سره علاوه ورځ د ما چې غیم دا وېسي د دې سړک بر و متره دا کفایت نه کوي چې دو در طرفه موټر دی پیرازي. دا د داود خان دی وخت ماستر پلان دا غلطه موږ تلوي اکثر موټر شاوخوا لرل هغه ته جوړ شوی، اوس موږ په لکاو موټر لرو، موږ باید دغه د سړکو برګ دا بر زیات کو. دا د اوسنی پلان مطابق د ضرورت مطابق د موږ دغه اوسنی ضرورت باید دې ته متخصصین ونیسو، متخصصین راشي، موږ د موټرو تعداد باید وګوري په خارو کې، بیا د هغه مطابق دې ته باید د سړک بار غوره شي. دا اوس په کابل کې کومې نقشې پیاده کیږي، جوړیږي، مخته وړل کیږي، دا هم هماغه د هماغه وخت تګلارې دي چې اوس پیاده کیږي. اوس باید په دې باندې یو مرور وشي چې موږ څنګه کولای شو چې د دې سړکونو بار یا د دې هغه ظرفیت یا د دې هغه ضرورت د اوسنی د اوسنیو شرایطو مطابق جوړ.
لیکن افغان صاحب افغان صاحب وبخشه، د ښار د من سړکونه لکه د کابل د ښار د من سړکونه ډیر سړکونه دي اروپا د ځینو ښارونو سه پخوانی دي، یعنی د اروپا اکثر پلازمین پخوانی دي، د غوی تر سړکونو د سړکونه لوی دي، لیکن دلته د خطر خلک نظم مراتی نه رانوري نه بندي زاوري، او هر څوک په خپل لاس روان یو په خپل لار روان دي. فکر نه کوي چې یو څوک نظم مرات سي، ممکن د کابل په ښار کې په دغو سړکونو سره کوم ترکار لاندې دي، او دا کوم سړکونه د جمهوریت په وخت کې هم جوړ شوی دی او دا اوس هم ترکار لاندې دي، دا جوړ سي د کابل په ښار کې به ډېر جدي ستونزې نه دي ترانسپورت.
شیبر صاحب نه، ان شاء الله دا ستونزه حل کیږي. موږ په دې تیرو سلويختو کلونو کې په ساخت او ساز کې هیڅ فعالیت نه کړی، پرته لاغه هغه لارو نه چې هغه عمومي وي، پرې لارې یو بل یا د ښار هغه داخلي حجم سره کومولای شو یا سره ویشلای شو هغه نه وی جوړ شوی. دغه وس امارات د کوم سړکونه جوړی دا په دې تیرو شلو کې سلوختو کلونو کې په دې باندې خلکو حتی کار نسو کولای، چا یو کور نسو ګډولای چې هغه ته سړک تیر سي. اوس خوشبختانه هغه عملي کېږي، په دې له دې سره به انشاءالله د ښار نظم ډېر جوړ شي. او شبر ته یو شی ده، دلته حالت اوس ډېر ښه جوړ ده، خاص ترافیک دې ته متوجه سي او خپل قانون ته متوجه سي. چې په احمد او محمود هغه که دولتي ده که شخصي ده، په دې عملي کوم او پیاده کوم نظم ورته جوړ ده. یو څه دې ته تګلاره جوړېده په کار دي، د اشارو فعالول په کار دي. ملت اوس په ډېر اسانه په اسانه باندې د قانون مراعات کولو ته جوړېدلای سي، تدبیکېدلای سي. خو دولت یو څه باید په ترافیکو کې دغه د ترافیکو مسؤلینو ته باید یو څه زده کړې ورکړي، د افغانستان د وضعیت ته په کتو، حالاتو ته په کتو، او هغه وسایل چې ورته ضرورت دي هغه باید راوړي. له دې وروسته بیا په ملت باندې یو څه موږ هم که چیرې مجازات او مکافات شروع سي، خصوصا دغه جریمې او بل اوبل، نو انشاءالله کېدلای سي چې موږ قانون تطبیق کړو او په ښار کې دغه بې نظمي ختمه شي.
مننه. د ښار دننه یو ډېر مهم شی سي فرزن د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې سته او دغه د ترافیک لپاره ډېر زیات عواید لري. ځزران صاحب، د موټرو د پارکینګونو عواید دي چې د یو ښار لپاره بیخي طلایي پیسې دي. په کابل کې دې ته د پخوا هم چندان توجه نه وه سوې او اوس هم څه فکر کوي چې دا ډېر ضرور نه دی؟
نه بالکل شیبر سره زه متفق یم د خبرې سره. ما عربیا متحده اماراتو ته سفر کړی و، د هغو لپاره هلته د هر ځای کې پارکینګ و چې دغه دپاره مثلا د مایوب لپاره به ځانته پارکینګ و، دغه دپاره هغه د پارک ځای موجود و. هغه هلته کله به چې موټر پارک کېده هلته به پارچه به اتومات له هغه نه راایستل کېده، هغه ساعت و هغه به پکې قیدېده، کومره پیسې هلته اوسېدلې هغه پیسې به یې پرې کولې. دا ډېره ښه خبره ده. په تېر جمهوریت کې زه به دا خبره درته وکړم، په دې باندې لوی جنګونه شوي و. دلته زمونږ هغه مایوب وروڼه چې د بدن غړي د لاسه ورکړي و، په زور به دغه د کابل میوند جاده کې او په نورو ځایونو کې هلته خپل ډنګونه بیا اخیستي وو. دا باید دوی ښاروالۍ ته د عواید نه تسلیمول، بلکې دوی به خپلو ځانونو لپاره اخیستل. هلته به موټر هم په غیر معیاري شکل باندې پیسل پارک کول، د دوکاندارانو چې به یو خوا ته راپورته او پیاده روونه به ټول د کار لاس پلورونکو لورې بند شوي وو. اوس اسلامي امارات زه فکر کوم چې دې ناکسې ته توجه کړي ده، او دغه ناقصه شاید رفع شي. د عوایدو یوه غټه سرچینه دغه ده. او دوهم د عوایدو په رابطه ما هغه یوه خبره وکوله، زه اوس نه پوهېږم چې اوس څنګه شوي دي. په مخ کې دغه تخنیکي ورکشاپونه چې خلکو جوړ کړي وو، له دغه نه هم څه نه اخیستل کېده، فقط یوازې همغه څه به اخیستل کېده چې چا دوکان نیوله او شخص به یې کرایه ورکوله. هغه شخص که کومه مالیه او کوم شی ورکول ښاروالۍ یا فیصله بل کوم ارګان ته، زه نه پوهېدم. دغه که معیار ته راوګرځي، دغه شیان معیار ته راوګرځي، خلک توجه کوي، خلک خپل مسؤلیت وګڼي. لکه د خپل کور په دروازه باندې چې موټر نه باسي، چې یو بل خواته ونه لګېږي، موټر مې فیصله خوږ نه شي، او زما د کور دروازه فیصله خوږ نه شي، او کور دیوال په خراش نشي، دغه سی او توجه چې وکوي چې دغه سما سړک زما د کور لار ده، دغه سړک د وطن زما کور ده، دغه وطن زما خپل مینه ده. زه فکر کوم هغه مسؤلیت چې دولت په سلو کې 50 دولت واخلي او دا 50 ملت ورسره همکار شي، ممید شي. زه فکر کوم دغه ټول څه حل کی.
مننه.
زه کوم پوس واخې چې دغه 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 پارکینګونه اصلا پارکینګونه په افغانستان کې شتون لري. اوس یو څه کم کار جوړ شي په کابل کې، پارکینګونه شتون لري د سړک د غاړې په هر ځای کې چې شاغ وختل ته به موټر فیصله درو. که اوس دغه اوایت شروالې راټول کی، او شروالې ډیره جدید په دې رابطه، حتی د لاس لورن کی هم دوی به نه پریږدي، دغه نه هم
مننه. سازران صاحب، افغان صاحب، د دې پارکینګونو په برخه کې ستاسو نظر په لنډو واخلم، او بیا تاسو خپل خبرونه په خلاصېدو د خپل پیشنهاد وکړئ سي څه باید وسي په یو دوه درې په شکل باندې.
بله، پارکینګونه دي چې موږ باید دغه شهري فرهنګ خلکو ته په دماغو کې ورو ورو ورپیچکاري کو یا ورزده کو. ځکه که تاسو وګورئ، کچېرې ته د کابل ښار کې وګرځي، او دا په دې باندې نه کېږي، دا باید د خلکو په دماغو کار وسي، د موږ اوسني وضعیت کار وسي. دا د دفتر کې د دروازې شاته دا نه کېږي، دا باید مسؤلین چارواکي علاحده دې ته باید یو کمیټه جوړه سي په دې باندې کارو کې چې څنګه کولای شي د ښار نظم راوستای شي. اوس که تاسو وګورئ عمارت له راتګ سره په ښار کې ریړو بدیل هغلته غرفې جوړې سولې او هغه ته دی دا وویل چې تاسو ته به غرفې او ځایونه مشخص وي او دغلته به بیا به د باندې فعالیت نه کوي. هغه یو په دوه نور هم زیات شو بیرته هماغه هغه دوکانونه هم
په څنګ کې. افغان صاحب ستاسو پیشنهادونه پاتسل وخت په خلاصېدو دی. یو پیشنهاد کوي څه به
یو پیشنهاد هغه افغانان هغه متخصصین چې په نړیواله سطح باندې په نورو دنیا کې دي یا په تیر نظام کې ول وسللي له افغانستان نه او ډېرې ښې تجربې لري امادې پخوا نه شوي پیاده کوي هغو باندې د یو افغان په حیث دا غږ د سدي حکومت سره رابطه وکړي مربوطه ریاستو سره رابطه وکړي.